دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال راډیو په ناسته خبرونه په پیل کې زستا سپوربا ګل ایازم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې 18 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. یو څو سندر هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد اکار بندیز دی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه شي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری خپل ایرانی سیال محمد جواز ظریف سره په جنیوا کې ملاقات کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانیانو له کورنۍ سره د یووالي لپاره او د دغه پیخي پر ضد کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کار بندیز اعلان کړی دی. پرون بیا یو خبری کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیخي د وړل شو له کورنۍ سره د یووالي لپاره یې دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل چې د مستونګ تر پیخي وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي او د په خبره شپږ وسلوال ترهګري وجلې دي. بلې خواته د مستونګ د دې پیخي ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. هلته په دې پیخه کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي. د خبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو د راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلي رپورټونه ورکړل شوي دي. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشال لاړو خبریالان د ریسکیو چارواکو په حواله وایي چې په انتخاباتو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 60 زیات ژوبل شوي دي. د دې پیښو په اړه د ریسکیو یو چارواکي بلال فیزی نن مشال لاړو ته وویل
مختلف اضلاع کے 10 نزیات چیری مڑی شوی دی چار صدق چیری نو شپک کسان مڑی شوی دی پیخور کے چیدے نو 60 نزیات چیری زخمیان آغر آگلی دی دیکھ کے آغر زخمیان ہم شامل دی اسپیشلی پکی فیمیل پریزائیڈنگ آفیسر چکم دو شا شویو.
په پیښور کې د مشال اړیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم نمبر او جمعیت علما اسلام فی ډله په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 1 نیټه اعلانېږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال د پاکستان سرکاری راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه. په دې موقع د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټننت جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخته اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقوقو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دي په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 2 میلیونه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانی به په دومره شمیر کې کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې شوې دي.
دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د مکه د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه 8 کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې لمک سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
نوموړي ویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتابونو د چاپولو له دې پروژې سره مالی مرسته کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې 2 موټر او وسلې هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې 48 چاودونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او له کابل ته انتقال کېدل نیول شوی دی. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته و مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د بایدن ټول خاندان خفه دی. 46 بیو بایدن د ډیلور ریاست پخوانی لوی سارنوال وو او د رپورټونو تر مخه د روانې میاشتې په لومړو کې د درملنې لپاره د واشنگټن په یو روغتون کې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواز ظریف په جنیوا کې ملاقات کړي. د دوی د خبرو هدف د جون تر پایه د ایران پر اټمی لانجی یو مستقل موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوری چارواکي پرون ویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسلو بشپړې او هر اړخیزه خبرې وکړي. د ایران د مرکچیانو ډلې مرستیال مشر عباس عرقچی له قوله ویل شوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
قدرمنو درنو تاسې د مشال رادیو سلام پختونخوا کې خبرونه واوریدل او تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه موږ په پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد کار بندیز دی. بلخوا سیاسي ګوندونه وای د مستونګ پیخه د پښتنو خلاف سازش دی.
نو د پښتون د بلوت حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کوم منصوبه شروع ده دا به وشاته شي.
د بلوچستان صوبې لپاره اعلان شوی ترقیاتي کارونه ولی نه عملي کیږي؟
پریزیڈنٹ زرداری صاحب او د پیپلز پارٹی د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله دا ضروری اور ډیر ایمیډیټلی هغه بلوچستان ته ملا وسوله لیکن پر لانګ لاسټینګ هغه دغه نستا.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی. په انتخاباتو کې رای اچون کې ستا ملري
نوټیفیکیشن نظر نظر وګو دې د حلفیا د نظر وګلی او اختراتا ورکی ونیټ له تاب کې د چاره نظر نظر سٹارټ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادله کې کوم خندان دي؟
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځګېدلی شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم اورېدلی شي له مشال رادیو سره. قدرمنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اورېدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانیانو له کورونا سره د یووالي لپاره کار بندیز اعلان شوی دی. په کوټه کې څه صورت حال دی او په مجموعي توګه په صوبه کې څه صورت حال دی دا وخت د کوټې نه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر ستړي مشه او سار مو په خیر.
خیر یو سی ډیر مننه ګلایا تاسو او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او د دې ټولو هم سهار په خیر دی.
که دا راته وایي چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانیانو سره د یووالي لپاره کار بندیز دی په ښار کې څه صورت حال دی او په مجموعي ډول په ټوله صوبه کې تاسو سره پوښتنه دي؟
مننه ګلایا لکه مرایې چې همدا د مستونګ د کټکوچي سیمې پیښه شوې ده له هغه راهیسې د ښار صورت حال ښار ګواکې باندې کته هم د حجمي او خالف منځنۍ شپه دا پیښه شوې وه خو پرون سهار چې د کله ښار خبر سو په دې باندې خلک په دې خبر سو نو ښار پرون هم باندې د ښار اکثره لوی لوی تجارتي مارکیټونه لوی لوی بازارونه هغه پرون هم تړل شوی وو. پرون هم د پښتون خمیلې عوامي ګوند لخوا د انجمن تاجران لخوا اعلان شوی و د کار بندیز چې تر هغه وروسته بلکه عام خلکو خپل هم دکانونه بند کړي وو. او هم نن خو بیا په حکومتي سطح باندې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو چې هغه که په حکومت کې دي که په اپوزیشن کې دي هغه که مذهبي دي او که ملت فعال دي بلوچ دي که پښتانه دي هغوی ټولو دا اعلان کړی چې د مستونګ د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره به د یووالي لپاره او همدغسې د دې ترهګرو پر ضد باندې چې دوی ځان ته بلوچ وایي او د پښتنو پر ضد یې دا کار کړی دی وایي چې د هغوی پر ضد به او هغوی ته به دا پیغام ورکړي چې په دلته پښتانه او بلوچ سره یو دي. نو ځکه به نن د ټولې صوبې هغه که بلوچ میشتې سیمې دي او که پښتون میشتې سیمې وایي چې ټول تجارتي مارکیټونه بازارونه به د احتجاج په توګه او د دې وژل شویو له قربانیان د وژل شویو له کورنیو سره د یووالي لپاره به همدا مارکیټونه تړي بازارونه به تړي. له دې سره د بلوچستان حکومت پرون په یو خبري غونډه کې د دې پیښې پر ضد د درې ورځني ویر اعلان هم کړی دی.
صحیح ډیره مننه خدای نور ناصر د تفصیلاتو قدر منو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه د په مستون کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بلل دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه په دې اند چې دا پیښه د گوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپلو قومي غوښتنو پښتنو ته سزا ورکول بو. په کوټه کې د مشال اړیو خبریال نیاز مساخیل د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوسو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستونګ پېښه پښتونو ته پر خپل کامې غشتونو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقع او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولې کوي څنګه کوي. دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل شوه.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېښه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لیاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیات کړه.
ښکاره مجلس دا ښکاره کته چې دا د چنې غټه منصوبه ده. نو دا غا د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت نو دغه رښتیا هم چې دا څه تخریب وسی. نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي. نو د دې دشمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو. نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي، نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیاب شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پېښې نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل
انسانیت بالکل مسخ کی. نو عوامی نیشنل پارٹی دا وطن دا شہیدان سره کورنیو سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې سره شریک دي. او په دې لړ کې عوامی نیشنل پارٹی په ټولو صوبه کې ټرډون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاء الله سوګ وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پېښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
نیاز مساخیلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول. د بلوچستان په اړه بل رپورت هم لرو. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقی لپاره په شوو اعلانونو ځایي ولس او ځینې بلوچ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي که څه هم اعلانونه خو ډیر کیږي خو په اصلي معنی کې نه عملي کیږي، چې له وجې یې صوبه پسمانده پاتې شي او ډېرې مسلې هم راپورته کړي. نور تفصیل د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د ترقی او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي، خو د ځایي ولس تر څنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي.
تروس یو مفاهمت سره اوس موږ خدای نه لري موږ خدای سره د کریډیبلټی کې څه څه موږ یقین نه لرو چې خلکو وفاقي او خپلواټي باندې خلک یاسو د کې دینه لپاره انفراستراکچر دینه د پکاره ویل اند ایجوکیشنل سیستم د لاره جوړي دې کار فقط بلوچستان خلکو ته تسلیم ورکړي او کار به سمي بیا زور ته وایي خدای سره موږ یقین نه لرو موږ پاکستاني فقط مصیبت دا دي چې موږ علاقې د بلوچستان دي بلوچ پښتو ګرد خلکو ته د رسولات سره مهروم ته موږ تروس او هر فورم کې راته وایلو چې په بابت بلوچستان کې پراکر د وادي وایي کوی نو وادو موږ یقین نه لرو ستاسو وادي
پسیما کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې د ترقی پکیجونه یوازې هغه وخت ولسته ګټه رسولی شي چې کله په سم او رښتینی ډول عملي شي.
دا پکیجز دا نه دی چې ګرسره سړی دا ریجیکټ کړي، لا مالا دا پکیجز فرق راوړي، دا به یو فائدہ رسوي خلک ته. مگر خبره دا دی په یو علاقه کې ډراوټ او اوبو د پاره ضرورت یې هلته د ټینکر او هلته چې یو ګیلاس اوبو ورکې ډېر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې دغه چې امپلیمنټیشن اوس پرزیډنټ زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله. یو پازیټیو دوه پازیټیو سټپس به ضرور وي او ډېر امیډیټلی هغه بلوچستان ته ملا وسوله، لیکن په لانګ لاسټنګ
دا چې موجوده حکومت له صوبې سره سمرسته کوي که څنګه د بلوچستان ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د پلان جوړونې او د پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دوی سره لوزونه شوي دي خو د عملي کېدلو او ترقۍ لپاره وخت پکار وي.
پرایم منسټر نواز شریف راغلی وو، نو هغه وخت یې ځینې کولونه کړي وو، نو هغه کولونه بیا کول وکړي چې دا زه پر ځای کوم. او تېر چې زموږ وفاقي کوم برخه وه د بجټ کې هغه یې پوره را کړې. اوس موږ به اصرار دی چې زموږ د صوبې چې کمی کمی او بیشي دي هغه په کار دی په خپل په وسایلو کې دننه د موږ سره کومک وسي. موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړې کپیسټي دلی هغه را جوړ کړي، کمیونیکیشن را کړي، بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه راکړي په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو. بیا پښتون بلوڅ سندی پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي، نو دا هغه نښې دي چې موږ د طبقي کولی شو.
په کال 2009 کې د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري د آغاز حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولسته کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
کله مرودن کو استاد پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا د پرونی بلدیاتی انتخاباتو پاړه په دیاړه نیغ پنیغه خبري اعلان سره خبرې کوو او رپورټونه هم لرو. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ته پاکستان تحریک انصاف او ګوند په لومړي نمبر دی، عوامي نشتل ګوند په دویم او جماعت اسلامی په دریم نمبر ده. په انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامسته شوې دي. د ریسکیو 1122 چارواکو مشال اړوي ته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپېتو نه زیات ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په مجموعي ډول په انتخاباتو د انتخاباتو صورت حال دی له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوی بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلی دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ته راغلي دي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اول نزل او عوامي نیشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله په څلورم نمبر راغلی ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ وو او دغه ټولې صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په لس وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کے 10 مزید چیری مڑی شوی دی، 4 صدق چیری نو شپک کسان مڑی شوی دی، پیخور کے چیری نو 60 مزید چیری زخمیان آغر آگلی دی، دیکھ کے آغر زخمیان ہم شامل دی، اسپیشلی پکی فیمیل پریزیڈنگ آفیسر چکم بیوشا شوی ہو، دیسی سربن کے وقت پخا غلام حسیدن کے خالد پر نمبان دے، یہ ڈیوٹی سٹاف ہو آغر چیری نو ہارٹ اٹیک دلازہ وفات شوی دے، دیسی چوگو دی نمردان کے مسک
پدغه انتخاباتو کې د عام اول سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایس سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روانه ده، چې تر مخه صوبه کې 978 ضلعي کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې دمه 23، جماعت اسلامي 21، عوامي نیشنل ګوند 19 او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 19 څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 78، عوامي نیشنل ګوند 33 او جماعت اسلامي 21 څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
کدام اوردونکو وزو بنو تا چرڅ چې د خبر پختونخوا د نورو برخو پشان ځای خلک هم د بلدیاتی انتخاباتو په تر سره کې ډیر خوشاله دي. دوی وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات ټټی کچې ته منتقل شي، نو د دوی ډیری مسلې به حل شي. په سیمه کې د مشال لاړو خبريال عمر دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړې چې ساسي پام ورته راګرځو.
محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشاین دے اقدام دا په دغه اقدام په وجہ باندې دا اختیارات چې کیم دي دا نچلی سطح ته منتقل شل دی. یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیڈرل منسٹر ته یا صوبائی منسٹر ته دی اپروچ وشي، خو زه دا وایم چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره وې دا روشي چې دی یو عام سړی ضرورت ته کیم دي، د مجبوری دي، تکلیفات دي، د گلی دي، محله دي، روډ دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کی جی. حکومت تا دا پچار دو چے دغه خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید مجلری چے انشاءاللہ دا وی کی جی.
طارق محمود میں نامادا دے الیکٹرانی سنے پریزیڈنٹ یو انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے اوشل موجودہ صوبائی حکومت و وفقی حکومت دا مبرکبتی ورگاو چی دی دا مطلبہ خلق و منلے ہوا چی مثال مربع اختیارات نکلی سکتا تا ورگاو اس مر دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی واقعی جی اختیارات
انتخابات اس موجودہ اوشل یا ریزلٹ لگے تھے ڈیر سو پورا من اوشل لکس اکا دکا واقعات ہر دو چکی فوائد چی نچلی سطح تک روشی لکا مش دا بنی یا سیٹ خل کو شاید ٹولی چمیش گلی گلی سپا سے میر گلی دا جوڑا سے مش دا پائپین پروگرام ان شاء اللہ ریزلٹ ہوا بے داغا شہر اگر وہ دی وہ کچہرے دی خالی بات کھوکھلے نہ رہے بے داخو بیا آگا جوں کہ تم آگا میں آگا مسالہ بیا.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
کدر مرودونکو د بلدیاتی انتخاباتو په اړه نیغ په نیغه خبرانو سره د خبرو لړۍ روانه ده. اوزو پی خبر ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله سره ده. احمد الله ستړي مرشي او کدار ته وای چې د پی خبر کې په مجموعي توګه انتخابات تر سره شوې دي، دا وخت اسو صورتحال دي، د غیر حتمی نتیجو لړۍ هم روانه ده، تاسو سره تفصيلات دي.
خبری بخواه گلایاز سنگ شراس هم ویلا چی در خیبر پختونخوا که در خالی پورز بند بلدیاتی انتخابات وشل تردادا ما خود غیر سرکاری و غیر حتمی نتیجه چی کمیدی اغمه خطر روان دیدی چی سنگ زمان در همکار شبیر احمد جان پر ریپورت که همو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په صوبه کې د ټولو نه مخکې دی او د هغې کومې چوکۍ چې دي هغې زیاتې ګټلې وي ول دغه شان په دویم نمبر ورپسې د عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی هغې امیدواران دي چې هغې زیات چوکۍ ترلاسه کړي دي خو ګلیاس که زه یو بله خبره وکړم چې د انتخابات چې کوم تېره ورځ وشو نو د هغې وروستو د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي چې کوم دي هغوی په پاکستان تحریک انصاف او الیکشن کمیشن ډېر سخت تکونه کړي دي او د هغوی د وینا تر مخه چې صوبایي حکومت چې کوم دی هغې په صحیح توګه باندې الیکشن کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوي دي لکه عوامي نیشنل ګوند دا دریز لري چې په صوبه کې خو د دوی حکومتو په کار ده چې ښه صحیح انتظامات یې کړی وي د الیکشن دپاره خو دوی هغه شان انتظامات نه کړل چې کومو به دوی نارې وهرې چې مونږ به داسې الیکشن کوو مونږ به هغسې الیکشن کوو نوشن مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه هم دا خبره وکړله چې 13 ورځ لا انتخابات مکمل شو نتایج راغلي نو خو پاکستان تحریک انصاف خپل برې کوم دغه چې هغه اعلانونه شروع کړل چې موږ وګټل او دا قسمه بیانونه لکه وخت مخکې به دوی به موږ باندې تورونه لګول او سبا کارونه لګیا دوی په خپله کوي نو صوبایي حکومت چې کوم دی په صحیح توګه باندې نه خو انتظامات صحیح کړي او نه الیکشن کمیشن سره په ګډه دوی داسې کارونه وکړل چې خلکو ته مشکلات چې کوم دي اگر امشت نه شو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دي هغه دا وایي چې د الیکشن کمیشن ته موږ واک اختیار ورکړو پولیس دا غي پلاس کیو نو کته کوټایا نشوي نو هغه به د الیکشن کمیشن نشوي ولې موږ غوښتل چې موږ په الیکشن باندې اثر انداز نه شو او موږ خپل طرفه خپله صحیح کوششونه کول چې الیکشن په خپله صفه طریقې سره وشي او خلک چې کوم دي د هغه د نتایجو نه پس پته لګي چې آی دی موږ نه څونه مطمئن دي.
احمد الله ډیر مننه د تفصيلاتو خوشاله اوسه.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کله مونږ درکو وزو د دمین اولاندې مو د پیښور نه د مشال لړی خبريال احمد الله نه تفصيلات اوریدل وزو نو خارته چرته شه د زمون همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه. خالد خان سړی مشو سار مو په خیر
خوار مش دې رمنه.
خالد خان کا دارته وای چې د نوخار کې او په بو کې کوم انتخابات وشلو په دې اړه تاسو سره تفصيلات داسې رپورټونه هم دي چې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی عمومي سیکرټر میافتخار حسین هم په نوخار کې نیول شوی دی.
جی بالکل د نور سیمو په شان د خیبر پختونخوا د نور سیمو په شان په نوخار کې هم دغه د لوکل ګورنمنټ یا د مقامي حکومتونو نتایج پورا نه دی هغه شوی خو چې کوم رزلټونه راغلي دي نو په هغې کې زیات تر د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نیشنل پارټۍ د امیدوارانو په منځ مقابله وه. کومه خبره چې تاسو وکړه د عوامي نیشنل پارټۍ د میا اختیار حسین پاکله نو بالکل هغه بیګا په پبو کې پبو سیمه چې هغه د میا اختیار حسین خپله سیمه ده اول تک کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوارانو ګټلې ده دغه الیکشن ګټلې دي او د په دې خوشحاله کې بیا ډزې وي جلوس و نو په دغه ډزو کې ویل کېږي چې یو هلک لګېدل دی او هغه بیا زخمی و بیا وروسته ویل کېږي چې هغه په حق ورسېده نو د پاکستان تحریک انصاف کوم کارکنان چې دي هغوی مشتعل شو او هغې وویل چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ په ډزو لګېدلې دي نو هغه دعوه یې د 302 دعوه چې ده هغه د نورو نه علاوه په میا اختیار حسین باندې هم کړې ده بېګا د هغه د کور نه بهر هغه کور کې اشار کړو که په بو سره تعلق لري او بیا وروستو پولیس تللی دی نو هغه نیولې دی او هغه اوس دا سات د پبو په پولیس سټېشن کې بندي دی هغه باندې دغه د 302 اف آی آر در شوی دی ځکه چې ما تاسو ته وویل چې په بیګانو ډزو کې چې کوم هلک په حق رسېدلی دی کوم مړ شوی دی نو د هغې ذمواري دی وایي چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ له اړخه ډزې کېدي او په هغه موقع باندې میا اختیار حسین هم موجود و دا به هم وایم چې د میا اختیار حسین په نیولو باندې د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه نور سیاسي ګوندونو خپل غبرګون څرګند کړی دی او دې ته یو سیاسي انتقام ویلی دی. دا ویلی دی چې په داسې قسمه مشرانو باندې اف آی آر درج کول او بیا هغې نیول دا د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د کوم حکومت د دې سیاسي انتقام دې زکه چې په نوخار کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې هم د نوخار سره تعلق لري او ویل کیږي چې په نوخار کې پاکستان تحریک انصاف د ماتې سره مخ دی او امین شل پاټه په ډیرو یونین کونسلو باندې ګټه کړې ده. نو دا دې سیاسي ګوندونه او عام خلک هم وایي چې دا یو سیاسي انتقام په
توګه خالد خان
شل پاټه په مرکزی لیډر باندې FIR شوی دی.
خالد خان تاسو سره بیا هم رابطه کوو خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. ډیره مننه تاسو نه د تفصیلاتونه. کدمن ودونکو له نوخاره د مشال اړوي خبريال خالد خانو چې تفصیلات یې راکول.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدمر ودونکو د مشال اړوي سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی د خبرو په دې خبرونه کې تاسو لپاره رپورټونه هم لرو خو وخت شوی دی د سهار 9:30 بجې د خبرونو لنډیز به واورو. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورونو سره د یووالي لپاره او د دغې پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د لسو نه زیاتو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا د غیر سرکاري حتمی او غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم نمبر او په دریم نمبر جماعت اسلامي ګوند دی. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځې دی. په اسلام آباد کې د مشال اړوي خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسی قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 1 میلیون کتابونه به په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې 2 موټر او وسلې هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته و مړ شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې ملاقات کړی دی. د دوی خبرو هدف د جون تر پایه د تهران پر اټمی لانجی یو مستقل موافقه ته د امکان برابرول وو. کدم وروونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري بلوچستان کې د شوی ترهګرۍ په پیښه لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندستان لاس ته او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. اداري مخکې لیکي چې هندستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته املاتړ نوی. او بلوچستان کې هم دغه شانده زموږ بازي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبيږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندستان به د گوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت ل خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکول ضرورت دي او بلوچ ولست د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شند دغه خلک د بلچا پلاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوجون کې حمله او شوېړومبه حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې و چې پکې 27 مړه او تر 30 زیات جوړبلو. او دا شند دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر او شوه چې پکې 30 تن مړه او ځنی کسان جوړبل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہ داری داعش وسله والی ډلې قبول کړې ده خو دا هم ممکن ده چې د دې حمله وجه یا یمن کې د سعودي عرب کاروایی وی او د هغه کاروایی زور سوک د سعودي عرب نه وباسي، خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده، ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړی ګړی دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایان د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او آی سی او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي، ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړی ګړی پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي، او د دې اثر به نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ به د دې نه متاثره شي. نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجله په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سخت دیرزۍ د رجحان په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړې مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. فرایډي ټایمز مجله لیکي چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوي چې د خپل ګوندونو پر ضد رو پاروي. خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپل ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځنی درجې او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نشو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپوه منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډي ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپاګاندا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه ناخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نو موړی وای کابل ته ملري چې پاکستان به عملی ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسی کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته ستم لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نو موري زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستانه غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کیږي، د دوی پټن ځای نه تباه کړي او مرستې ورسره ختم کړي. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی ویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډیره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی ویل چې افغانستان ډیر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنگ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غواګي په نړیوال موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورت لرو. د مې په 18 منټه د فیفا د نوي مشر ټاکلو لپاره انتخابات آسیب بلټر وګټل، چې نوموړی د پنځم ځل لپاره د فوټبال نړیوال اتحادیه یا فیفا مشر جوړ شو. نوموړی دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر و چارواکو د بډي رشوتونو خستو تورونه دي. نور تفصیل د ملیحا امیرزاده پر رپورټ کې ورو.
سیپ بلټر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلې دي، چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مې پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت بلټر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دسپردار شو. د مې په 20 نیټه د سویټزرلینډ افغان پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا او چارواکي گرفتار کړل. دا غي روسته ل سبلاتر د واک پر خودلو غوښتنې کېدلې چې نو موري پر عملونه کړ. بل خو د سویټزرلند انتظامی د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې لمخې په کال 2013 کې نړیوال کپ پر روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ پوربتوب قطر ته ورکړل شو. ل ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا لا مشکلات وباسي. د روس لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسی آر آی ای نووستی سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلرې انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. د وویل که د نورو هیوادونو نومونه پکې راغلي وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخاباتو ګټل.
ملیحه امیرزاده وچ تاسو رپورٹ وړاندې کوله. قدمه اوریدونکو د سلام پښتونخوا په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. خو د کرن خان د سندراورو او بیا به رپورټونه ته دوام ورکړو.
ټولش پژاړم سحر تاود کېږم زه ټولش پژاړم سحر تاود کېږم زه زما پزړه میرا پخپلن پوهېږم زه زما پزړه میرا پخپلن پوهېږم زه زما پزړه میرا پخپل نه پوهې زما پزړه میرا پخپل نه پوهې کوم.
دا کرن خان په غو کې مو سندره واوریدل. اوس تاسو پام د رپورټونو په لور را ګرځوم. د دې خبرې د یوې نخې په توګه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته له سره کتنه کوي. ولسمشر غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکی او فوجي مشرانو ته په یو لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر سخاور.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یوه زیاته ځانګړې غوښتنه کې مشر غنی ویلی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې د دا هڅې پیل کړې په پا پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پا پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي.
ملالی بشیر چې تاسو رپورت وړاندې کول د افغانستان او پاکستان تعلقات په اړه بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبري شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادله کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابل د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو شل پنځه کس هغه وخت راخوشي شوي وو او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړله، ولې هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته به حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمن د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زباغ خیر بغیر معاہدین ہم کیوی سی اور معاہدہ ہم کیوی سی دوڑا آسان بھی سب مسئلہ نشتا وہ بیا صرف اگر کیس کیس تگوری جدی کے سفیدہ کی افغانستان حکومت کے سفیدہ اچھتی جوڑی گی کنے جوڑی گی اور اگر دا مسئلہ چرا دے کے حل پول کی مدد ورکولی سی یا آگے مانے نور خبری کی گی اگر پہ خرابی بھی
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه دیرش مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشې کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او که نه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ته مشکلات پیښ کړي خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي د هغوی نظریاتي تړون سره د طالبانو سره هغه ته صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي. خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال لاړې ته تاسو غوږ کې قدم وړاندې کو ډان ورسپانل کې باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د ځینو پښتنو جواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور ترلاسه کړي. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده صد نور.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له 1300 راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیگ نون پر مرکزي حکومت تور ولګو چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانه هم په دې اړه لیکي د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیگ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وویل دوی به یې د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد اویل چې هغه څوک چې دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولی ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لاره خپل زور ځای ته راولي کینې دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډیای خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخليږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات سو پښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره نظر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی. ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پښتنو ته ځواب ورکړي.
مشال لريو تاسو غوږی فرخند اسد او تاسو رپورت وړاندې کوله کوم بدون کې په پام کې دا پامیان ولایت د رواني ونی په پای کې پر رسمي مراسمو د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دې اړه ټول انتظامات مکمل کړل شوی دي. دغه وزارت وایي مشال لريو له ازادي سانګې سره په خبرو کې ویل چې د سارک یا د جنوبي ایشیا سیمیز همکاري سازمان د غړو هیوادونو استازي او نور بهرني میلمانه به په بامیان کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې برخه واخلي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ کې ورو.
د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمیز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نمونی مراسم د پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. دا په نسند اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د عالی رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال شي.
د جوزا څوارلسمه نیټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د ډیلیګیشن افتتاحي غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوه ورځې دوام کوي. له اخره د ډیلیګیشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ امریکایان ټول نیول دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2001 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمیز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلاديش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
کدمردونکو د مشال رادیو خبر سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه د پایشي بوته را رسیدلی په اخر کې درته د اکبر حسین د وسندره درورو چې حماین خان او بختیار خټک هم ورسره ملګری دي. نو راځي چې دا باور خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
اشکان پریادون کوی اشکان پریادون کوی زړکی خوګشی دردون کوی زړکی خوګشی دردون کوی اشکان پریادون کوی هاي اشکان پریادون خوگشی دردو نکوی زرچ خوگشی دردو نکوی سوکا پرینو جاڑی گرم بنوی کبھی بھوک سی دردو نہ کبھی
عاشقان فریادونا کوي هاي
عاشقان فریادونا کوي
لکه خوګشي دردونا کوي لکه خوګشي دردونا کوي
مومم زر چریز د کوبره
چاد منیا بختلا دینشیا
چاد منیا بختلا دینشی
او چاد منیا